درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د ازادې رادیو خبرونې پیل شوې. نن یکشنبه ده، د مریض 1400 ونیوي د سنبلې 11مه او د میلادي 2013 د سپتمبر 2مه. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د قاطع ملاتړ ماموریت نوي قومندان ته قومنده سپارل کیږي. په دې خبري مجله کې د دې نور موضوعاتو تفصیل اوري. زه عصمت څاروان یم او د خبري مجله د میر احمد صافی په تخنیکي همکاري وړاندې کوم. لومړی د دې سات خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په جلال آباد کې د پاکستان د کنسولګرۍ د بیرته پرانستلو لپاره له سفارت سره په تماس کې دی. امریکا پاکستان ته 300 میلیون ډالر نور مرسته لغوه کړه او امریکایي سناتور جان مکین نن خاورو ته سپارل کیږي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای په کابل کې د پاکستان له سفارت سره تماسونه دوام لري چې په جلال آباد ښار کې د پاکستان په کنسولګری کې افغانانو ته د پاکستان د ویزو ورکولو کارونه بیرته پیل شي. د دغه وزارت ویان صبغت الله احمدی آزادی رادیو ته وویل تاکل شوی چې د پاکستان له سفیر سره هم موږ وبینو او پر لوړه کچه په دې اړه خبرې کیږي او ستونزې حل کیږي. په جلال آباد ښار کې پاکستان خپل کنسولګری په موقتی توګه بند کړی او ویلي دي چې د ننګرهار والی د دې کنسولګری په چارو کې لاسوهنه کوي. په کابل کې د پاکستان سفارت د جمعې په ورځ په یوه لیک کې د افغانستان د بهرنیو چارو له وزارت غوښتي وو چې والی د کنسولګری په چارو کې له مداخلې منع کړي. په لیک کې له افغان چارواکو دا غوښتنه هم شوې چې د کنسولګری امنیتي تدابیر باید زیات شي. د ننګرهار والی حیات الله حیات د شنبه په ورځ آزادي رادیو ته وویل چې د پاکستان د کنسولګری په چارو کې هیڅ ډول لاسوهنه نه ده کړې، خو د زیاته کړې چې د ویزو ترلاسه کولو پروسه باید منظمه او پرته له اداري فساد پر مخ لاړه شي. په افغانستان کې نن یکشنبه د ناټو د قاطع ملاتړ ماموریت نوي قومندان ته په یو لړ مراسمو کې قومنده سپارل کیږي. د ناټو د خبر پاڼې له مخې جنرال استین سکاټ میلر به د جنرال جان نیکلسن پر ځای د قاطع ملاتړ ماموریت مشري په غاړه واخلي. د ناټو سرمشي ینس ټولتلبرګ په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې له جنرال میلر سره کار کولو ته سترګې په لار دی. ټولتلبرګ همداراز د جنرال نیکلسن په درنښت کې د هغه خدمات عالی بللی دی. د پروان ولایت ځایی چارواکی وایي چې په بګرام ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې څلور وسلوال طالبان وژل شوي دي. د پروان د والي ویاندي وحیدې شاهکار آزادي رادیو ته وویل چې دغو سختري زوغشتل د بګرام پر هوایي ډګر راکټي حمله پلان کړي چې پرې حمله وشوه.
ساعت 8:40 تیاره کوه ائتلاف د قلعه نصر په مربوط بګرام است. ما ورته امنی هوایي قرار دادیم.
دا وایي چې په بګرام کې په د ناټو نړیوالو ځواکونو په طالبانو باندې هوایي حمله وکړه. شاهکار همداراز ویل د حمله د جمعې په ورځ ناوخته د بګرام ولسوالۍ په قلعه نصرو کې وشوه. طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. امریکا پاکستان ته د 300 میلیون ډالر مرستې د لغوه کولو په اړه خپل پریکړه اعلان کړه. د امریکا پوځ ویلي چې دا مرستې ځکه لغوه کړي چې پاکستان د سختریزو پر وړاندې کافي اقدامات نه دي کړي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ له پاکستان سره د ائتلافي ملاتړ په نوم دا پیسې او نورې مرستې د روان کال په لومړیو کې ځنډولې وې. د ټرمپ اداره پر اسلام آباد تور پورې کوي چې سخت دریزو ته خوندي ځایونه ورکړي چې په افغانستان کې اوولس کله د جګړه پر مخ یوسي. پاکستان دا تورونه ردوي. د دفاع وزارت ویان ډګرمن کان فاکنر ویلي چې دا 300 میلیون ډالر بل ځای مصرف کیږي ځکه چې پاکستان د جنوبي آسیا لپاره د امریکا د ستراتیژۍ د ملاتړ لپاره پریکند اقدامات نه دي کړي. ایران د ریوټرز خبري اژانس هغه راپور رد کړ چې ګنې د هیواد په عراق کې خپلو متحدو شیعه وسلوالو ته بالاستیک توغندي سپارلې دي. د ایران د ایرنا خبري اژانس د راپور له مخې د دغه هیواد بهرنیو چارو وزارت ویندوی بهرام قاسمی پرون شنبه وویل دا ډول دروغی او بې معنا خبر لدی پرته چې د ایران بهرنۍ اړیکې په چیرې بیا له ګاونډیانو سره اغیزمنې کړي بل مقصد نه لري. ریوټرز خبري اژانس د جمعې په ورځ د دو ایرانی چارواکو او همدارس د یو عراقي او دول ویدیو استخباراتي سرچینو په قول وویل چې ایران خپل لندواټنه بالستیک تو غندې په وروستیو میاشتو کې په عراق کې خپل متحدانو ته لیږلې دي. ټاکل شوې ده. امریکایي سناتور جان مکین نن یکشنبه په خپل مورنی ایالت میریلند کې خاورو ته وسپارل شي. په واشنگټن کې د جان مکین د تین په مراسمو کې د شنبې په ورځ درو پخوانیو ولسمشرانو د کانګرس غړیو اوسنیو او پخوانیو نړیوالو مشرانو د کورنۍ غړیو او ملګرو ګډون وکړ. د لور میګن مکین د مراسمو په پیل کې د خپل پلار په اړه وینا وکړه او په ښکاره یې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له سیاست سره مخالفت څرګند کړ. په مراسمو کې باراک اوباما او میرمنې میشل اوباما، جورج دبلیو بوش او میرمنې لارا بوش او بل کلینټن او میرمنې هیلری کلینټن او همدارس د چینیا والګور هم ګډون درلود. او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون شنبه د قرغیزستان له ولسمشر سورنبای جین بیکویف سره په بشکک کې ولیدل. اردوغان وویل چې دی نه غواړي د ترکیه او قرغیزستان اړیکې بیا هغسې شي لکه په 2014 میلادي کال کې چې د ناکامې کودتا تر هڅو وروسته وې. د قرغیزستان پخوانی ولسمشر الماس بیگ اوتمبایف د ترکیه پر هغو اقداماتو انتقاد کړی و چې تر ناکامې کودتا وروسته د خبریالانو، دولتي کارکوونکو او شوونکو په ګډون زرګونه کسان د فتح الله ګولین د ملاتړ په تور نیولي وو. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو خبرونې د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او اف ام 3.5 څپه اوري. جنرال میلر به نن د ناټو په مشرۍ د قاطع ملاتړ ماموریت قومنده رسما ترلاسه کړي. د ډیورند د دواړو خواوو د قومي مشرانو په منځګړتوب د افغان او پاکستاني سرحدي چارواکو د غونډې له ناکامېدو وروسته قومي مشران وایي
موږ خپلو فوجیانو مرکزي ولایتي ادارې باندې بیا هم غږ کوو چې په دې مسالې کې ډیپلوماتیک روغه جوړه باید وشي.
ځینو کارپوهانو او د ملي شورا غړیو د اجرایي رئیس ته دوهم رسیال پر وروستیو څرګندونو عکس العمل ښودلی. د حکمتچار په مشرۍ اسلامي حزب دا خبره ردوي چې له حکومت سره د دغه ګوند پخلاینه پر سولې بې اغېزې وه. د افغانستان لوی ملي ائتلاف یو لک سندونه لري چې د انتخاباتو شفافیت تر شک لاندې راولي. د افغانستان د مسایلو په اړه د نړیوالو مطبوعاتو تبصرو ته هم کتنه کوو. خو لومړی موضوع، جنرال سکاټ میلر نن په رسمي ډول په افغانستان کې د ناټو د قاطع ملاتړ ماموریت مشري ترلاسه کوي. مخکې دغه امریکایي جنرال د خپل هیواد کانګرس ته خبرداری ورکړی چې له افغانستانه دی په چټکۍ خپل ځواکونه نه باسي. د افغانستان دفاع وزارت د مشرتابه د دغه تغییر په اړه خوشبین دی. نور حال ملالې بشیر وړاندې کوي.
په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت د مشرتابه د تغییر مراسم نن یک شنبه جوړیږي. د دغه ماموریت په خبر پاڼه کې راغلی چې امریکایي جنرال جان دبلیو نیکولسن به د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت مشرتابه د نظامی مراسمو پر مهال یو بل امریکایي جنرال استن سکاټ میلر ته وسپاري. د افغانستان دفاع وزارت وایي دا تغییر به هم په افغانستان کې د امریکا د نوې ستراتیژي په برخه کې او هم له طالب سخت دریدو سره د سولې په برخه کې موثر وي. د افغانستان دفاع وزارت وایي جنرال محمد درادمنیش د شنبه په ماښام د سپتمبر په لومړۍ نیټه له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل موږ متيقین یو چې د جنوبي اسیا لپاره د دې ستراتیژي د ښه پلي کېدو لپاره به د نوي کړنلارې او ښه کړنلارې سره دوام وکړي او په همدې حال کې پر پاکستان او طالبانو فشارونه زیات شوي دي. متيقین یم چې هم موږ او هم زموږ همکاران به د زور له لارې وکړای سو پر طالبانو فشار راوړو چې د مذاکراتو میز تکشینی او د مشرتابه دا تغییر اغیز لري. جنرال رادمنیش ویل چې هلمند د افغانستان کې به د غوث ملاتړ ماموریت تر پخوا ډیر ښه دوام وکړي. جنرال میلر تر دې مخکې د ځانګړو ځواکونو تر مشري وروسته پر دې دنده ګمارل شوی دی. جنرال جان نیکولسن د 2014 کال مارچ میاشتې راهیسې په افغانستان کې د امریکا او ناټو د غوث ملاتړ ماموریت د ځواکونو د مشر په توګه دنده ترسره کړې چې د نورو په پرتله په دې برخه کې د ماموریت اوږده دوره تیره کړې ده. د ناتو په خوانی سلاکار او کابل میشت د سیاسي چارو کارپو محمد شفیق همدم د دوغو دواړو امریکای جنرالانو د کرنلارې د توپیر په اړه داسې وایي. جنرال نیکلسن تر ډیره یو ډیپلوماتیک سرتیری دی چې په ډیپلوماسي، جرګو، شوراو او غونډو کې ډیره تجربه لري او په همدې حال کې د جګړې تجربه هم لري. خو جنرال میلر په افغانستان، عراق او نړۍ په نورو سیمو کې د ځانګړو ځواکونو د قومندان په توګه دنده ترسره کړې ده او د جګړې په ډګر کې تجربه زیاته ده. له دې کبله زه فکر کوم چې په نوي رول کې به یې هم پام ډیر د تروریزم سره مبارزې او القاعده او داعش پر وړاندې جګړې ته وي. جنرال میلر د امریکا په سنا کې د نظامي خدماتو کمیټې ته په خپلو څرګندونو کې چې د جون میاشتې په 19 نیټه خپرې شوې وي، له افغانستانه د امریکایي ځواکونو مخکې تر مهال ویش د وتلو پر وړاندې خبرداری ورکړی و. د ویلي و چې واشنگتن باید محتاط اوسي چې له افغانستانه ډیر په بیړه ونوځي، کنه تروریستي ډلې به بیرته سره راټول سي او په دغه هیواد کې به جګړه نور هم زیاته سي. خو په همدې حال کې د ویلي و چې یوازې نظامی فشارونه کافي نه دي او د سیاسي حل لارې لپاره ډیپلوماتیک او ټولنیز فشار ته اړتیا ده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د اجرایي رئیس د دوهم رسیال محمد محقق پر وروستیو څرګندونو یو شمیر سیاسي کتونکو عکس العمل ښکاره کړ. د سیاسي چارو یو شمیر کتونکو وایي د ملي مسایلو په اړه د حکومتي چارواکو د دوی په وینا غیر مسؤلانه څرګندونې په عامه ذهنیت بد اغیز کوي. د دې موضوع تفصیل د محمد حدیث پردیس پر راپور کې واورئ.
د افغانستان د ولسي جرګې د دفاعي چارو کمیسیون د اجرایي ریاست د دویم رسیال څرګندونې د انتخاباتي هلو ځلو او چنو یوه برخه بولي چې په خبره دا ډول څرګندونې به عامه ذهنیت مغشوش کړي. دغه کمیسیون رئیس نثار احمد غوریانی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ښاغلي محقق د څرګندونې حزبي بنسټ لري او د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پر روحي بد اغېز کولای شي.
به خاطر یک سلسله پایینگیریهایی که از دولت دارن عذاب باز شروع کردن به
د وی د باج اخیستلو لپاره سیاسي ګوندونو تخریبه ول پیل کړي. کدا خبره رښتیا وي د اجرایي ریاست د دویم رسیال په توګه ولې وړاندې نه مطرح کوله، خو کدا انتخاباتو مسله وي چې ګوندونو ته سهم نه دی ورکړل شوی، د دې پر ځای چې دوی د سرتیرو روحیه پیوړې کړي دا ډول څرګندونې کوي چې یقینا به دا غیسلر لیشي.
این موضوع گیری از
اینا
بسیار سر روی از
اینا بسیار تاثیر بد داره. تازه د اجرای ریاست دویم رسیال محمد محقق له خصوصی تلویزیون سره په خبرو کې ادا کړی چې د افغانستان 50 سل نه خاوره د طالبانو په لاس کې ده. د خاغلی محقق په خبره دا چې د افغانستان اویا اویا هم اتیا سل نه خاوره د طالبانو په ولکه کې ده، د خبرې له مبالغې ډکې دي، خو په یقین سره دا خبره کولای شي چې 60 سل نه خاوره د طالبانو تر حاکمیت لاندې ده او په داسې وضعیت کې انتخابات څنګه ترسره کیدی شي. محمد محقق تر دې وړاندې د ځینو موضوعاتو په اړه پاړون کې څرګندونې کړي چې وروستۍ بیلګې په غزنی د طالبانو د حملې وروسته او همدارس په ایران کې د فاطمیون د لخکر پاړه دي. د افغانستان جمهوریت ریاست اجرایي ریاست د ملي امنیت شورا او د کورنیو چارو وزارت په دې اړه لڅ ویلو ډډه کوي. خو د دفاع وزارت وایند غفور احمد جاوید به وایي پر افغان خاوره د طالبانو د حاکمیت پاړه د محمد محقق څرګندونې بې بنسټ دي.
متاسفانه یگان سیاسیون ما که هستن
دی ویل بد مرغ از موږ ځینې سیاسیون اوازې خپروي. یوه لویه لار ولایت او یا هم د ولایت مرکز د هغوی په لاس کې نه دي، نو څنګه دا ډول ادا کېږي چې 60 سلنه خاوره د طالبانو په ولکه کې ده؟ دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې سیګار یا د افغانستان لپاره د امریکا د بیا رغونې د څار ادارې ویلي چې طالبانو په دغه هیواد کې د حکومت د حاکمیت کچه 50.5 سلنه ته محدوده کړې ده. طالبانو هم په کرات ویلي چې په افغان خاوره د پام وړ حاکمیت لري، هغه ادا چې تل د افغان امنیتي او دفاعي بنسټونو له لوري رد شوې ده او ویلي دي چې طالبان یوازې په څو ولسوالیو حاکمیت لري.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسؤلین وایي
بلخ ولایت کې د کوچیانو ریاست
مسؤلان
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په بهار په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
پروفسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
اوس په هم اجمل اندر ته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د افغانستان د جګړې په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په امنیتي ټیم کې پر روان بحث لیکنه کړې او په پایل کې وایي د امریکا پوځي او استخباراتي چارواکي د افغانستان د جګړې اوسنی وضعیت په اړه د یو بل مخالف نظرونه لري. ورسپانه د چارواکو لخلي وای دا چاره د ولسمشر ترامپ د امنیتی ټیم ترمنځ چې د افغانستان د ولسکلنې جګړې د پایته رسیدو لارې چارې لټوي د اختلاف په یو نوي سرچینه بدله شوه. ورسپانه د هغه کسانو لخلي چې د افغانستان د جګړې په اړه د رواني پټي ارزونې له بهیره خبر دی وای چې د امریکا استخباراتي چارواکي د افغانستان د کړکیچ په اړه منفي نظر لري، خو پوځي قمندانان بیا د استخباراتي چارواکو نتیجهګیري نه مني او استدلال کوي چې د جنوبي اسیا لپاره د ولسمشر ترامپ ستراتیژي کار ورکوي. وال سټریټ ژورنال ورسپانه په خپل دی لیکنه کې وړاندې وایي د اختلاف په داسې حال کې چې د ولسمشر ترامپ اداره غواړي کابل ته په تیرو یوولسو کلونو کې نهم امریکایي جنرال واستوي رامنځته کړي. ورسپانه زیاتوي د افغانستان د جګړې یو شمېر څارونکي اندېښنه لري چې د استخباراتي ادارو منفي ارزونه به ولسمشر ترامپ وهڅوي چې خپله د تیر کال اعلان کړې ستراتیژي چې په ترڅ کې زرګونه اضافي سرتیري افغانستان ته استولي په نیمه کې پرېږدي. ورسپانه د هغه کسانو لخلي چې د افغانستان پر جګړې د امریکا د ولس استخباراتي ادارو پر دې ارزونې له روان پټ بحث نه خبر دی وایي په دې اړه د دې ادارو ترمنځ پراخه اجماع موجوده ده چې د ولسمشر ترامپ لخوا د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه د نوې ستراتیژۍ د اعلان راهیسې په تیر یو کال کې د افغانستان د ولسکلنې جګړې لوري کې د پام وړ بدلون نه دی راغلی. خو ورسپانه وایي په افغانستان کې بیا د امریکا د پوځي قمندانانو رسمي نظر د افغانستان د جګړې په اړه تر ډېره مثبت دی او دوی بیا د امریکا د استخباراتي ادارو ارزونه یو څه بدبینانه بولي. ورسپانه د چارواکو لخلي زیاتوي د اختلاف په دې اړه چې په راتلونکي میاشتو کې ولسمشر ډانلډ ترامپ ته د افغانستان د جګړې په اړه یوه کره او نهایي ارزونه وړاندې شي په واشنګټن کې تاوده بحثونه راپورته کړي. میامی هیرالډ ورسپانه په جلال آباد ښار کې د پاکستان د کنسلګری د تړل کېدو په اړه یو ریپورت کې د پاکستان د سفارت هغه لیک ته اشاره کړې چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ته استولې او ادعا یې کړې چې د ننګرهار والی د کنسلګری په چارو کې مداخله کوي. ورسپانه د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویان صبغت الله احمدی لخلي ویلي یو سوی تفاهم په کابل کې د پاکستان د سفارت د چارواکو د اندېښنې سبب شوی. خغلی احمدی ویلي د پاکستان د سفارت له چارواکو سره غونډې کړې او دا ستونزه به زر هواره شي. دا په داسې حال کې ده چې د ننګرهار والی حیات الله حیات د شنبې په ورځ ازادي رادیو سره خبرو کې دا ادارات کړې چې ګوندې د پاکستان د کنسلګری په چارو کې لاسوهنه کړې، خو ویل له کنسلګری بهر د پاکستان د ویزو ترلاسه کولو لپاره کمیشن کاران له افغانانو زرګونه روپۍ اخلي او یو لوی اداري فساد او بې نظمۍ ته یې لاره هواره کړې چې دا غواړي له کنسلګری بهر د دې روان فساد مخه ونیسي.
په پکتیا کې د سرحدي ځواکونو قمندان وایي اجازه به ورنکړي چې پاکستانی لوری د پکتیا ولایت په مربوطاتو کې د ډیورند فرضي کرښې په لانجمنو سیمو کې سړک تیر کړي او اغزن سیم وغځوي. د پاکستان د کرمي جلسه حکومتي ادارې له لوري د پکتیا ولایت د ځاځي اریوب ولسوالۍ په مربوطاتو کې د ډیورند پر کرښه د اغزن سیم د غځولو پلان د سیمې د یو شمېر اوسیدونکو له غبرګون سره مخامخ شوی دی. په دې اړه له پکتیا څخه د ازادي راډیو د خبریال اصیل ځاځي راپور واوري.
د وګي په اومه د چهارشنبې په ورځ د پکتیا ولایت د ځاځیاري ولسوالۍ او د ډیورند د فرضي کرښې هاخوا د منګلو درویخیو او خروټو قومي مشرانو پنځګړیتوب د دواړو هیوادونو د سیمه ییزو پوځي چارواکو د ځاځیاري ولسوالۍ د مڼې جبې په سیمه کې ګډن استا وکړه. د ځاځیو یو تن قومي مشر حاجي ولی چې په دې ناسته کې ګډون درلوده ازادي راډیو ته وویل په ناسته کې د ځاځیاري ولسوالۍ په مربوطاتو کې د ډیورند فرضي کرښې د حدودو په اړه چې د دواړو لورو ترمنځ د کړکیچ لامل او پاکستانی لوري ورڅخه ښکاره سرغړونه کړې د معلومولو پر سر خبري وشوه. قومي مشر زیاته کړه پاکستانی لوري ټینګار کاوه چې یاد حدود دي د جی پی ایس آلې په ذریعه تثبیت شي، خو افغان لوري بیا ویل چې له پاکستان سره زموږ د هیواد حدود په دې سیمه کې د دواړو هیوادونو د پخوانیو چارواکو او د کرکې دواړو لورو ته د پرتو قومونو لخوا د منل شوي اصل له مخې چې د دوی په اصطلاح اوبامات او رامات ذریعه ده معلوم شوي. دوی وایي جی پی ایس په ذریعه معلوم شوي حدود ځکه د دوی لپاره د منلو وړ نه دي چې پاکستانی لوري دا حدود هغه مهال د ځان په ګټه تثبیت کړي چې افغانستان د با اقتدار زعامت څخه بې برخې او قدرت له خلاص سره مخ وو.
دوی تجاوز کړی دی، پوسیدینو په خاورې کې جوړی کړی دی، خو ډېرې پخوای جوړ کړي د طالبانو د ماتولو سره سم دوی وختل هغه مهمې نقطې ټولې ونیوې. دوی جی پی ایس په خپلې ناسې جوړ کړی دی، جی پی ایس دا ښیي چې شل متره ځای پاتې دی به نور حدیث شو.
په ورته وخت کې د پکتیا ولایتي شورا مرسیال ایوب خان غروال ازادي راډیو ته ویل پاکستانی لوري د ظاهر شاه برج، وټاسار، شډل او چنګک په نامه لنجمنو سیمو کې پوځي بارکونه جوړ کړي او اوس غواړي همدغه بارکونو ته د افغانستان په خاوره کې فرعي سرکونه ورتیر کړي. دی وایي دواړه هیوادونه دي د مسله له ډیپلوماتیکو لارو حل کړي او په سیمه کې د خونړیو جنګونو مخه ونیسي.
موږ خپل فوجیانو مرکزی ولایتي ادارې باندې بیا هم غږ کوو چې په دې مسله کې ډیپلوماتیک روغه جوړه باید وشي. کچیر چې تحرکات شروع شول امکان ولري چې 2015 او 2020 کال غونډه غبرګون سره مخامخ شي یا به مالی او ځانی تلفات ولري.
پکتیا کې د دوهمې سرحدي لوا قمندان ډګروال محمد ظریف زازی په اریوب زازی کې د دوه لورو د سیمه ایزو چارواکو او قوي مشرانو ناسته تایید کړه. وویل موږ د افغانستان د بهرنۍ پالیسۍ لمخې هڅه کوو چې سرحدي لانجې د ډیپلوماتیکو او قومونو په واسطه د خبرو اترو لارې حل کړو، ځکه خو مو د زازی د قومي مشرانو او د فرضي کرښې هاخوا میشتو قومونو په واسطه له مقابل لوري سره ناسته وکړه.
حتی دی طرف سرحد پاکستان مسلم زده خبر مطرح وو چې کومر پندر سره پر تکوي تاسو هم دشه اوره ولا ونې موږ د ورشتي مخني ورش
زازي زیاته کړه. کچېره مقابل لوري په خپل دریت ټینګار وکړي او په لنجمنو سیمو کې د سړک جوړولو یا هم د اغزن سیم غزولو عملی هڅه وکړي، موږ به په کلکه مخ ونیسو.
زما خپل مندان ته موږ د وسپور کړ دي چې د پاکستان حکومت ته
خبره چې پاکستان لوري د شپږ ساعته خبر تر پایه پر خپل دریځ ولاړ او پایا د سیمه کې د اغزن سیم او د سرک پر تیرولو ټینګار کاوه، او ځکه خو ناسته بې پایلې پای ته ورسېده. کابو یو لسیزه وړاندې هم په یاد لنجبنه سیمه کې د پاکستاني لوري لخوا د تاسیساتو د جوړولو پر سر د سرحد ساتونکو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ په پیښه شوې جګړه کې د سیمې اوسیدونکو او پاکستاني لوري ته د سر او مال زیانونه وختي وو. اصیل زازی، ازادي راډیو، پکتیا.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ اسلامي حزب هغه راپورونه رد وی چې ګواکې له دغه ګوند سره د حکومت د سولې په موافقې د سولې په خبرو اترو هیڅ اغیز نه دی کړی. د دې موضوع په اړه د یوسف خان ځدران راپور واوري.
حزب اسلامی د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي سر مفتش ادارې یا سیګار هغه راپور له واقعیت لری غنی چې ګویا د حزب اسلامی سره د سولې هوکړه د افغانستان د سولې په پروسه هیڅ اغیز نه دی کړی. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامی یو لوړپوړي غړي همایون جریر د شنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
توافقنامه صلح حزب اسلامی دروازه و باب صلح را
دی وی د حزب اسلامی سره د سولې موافقې د افغانستان د سولې دروازه پرانسته او نورو مخالفینو ته یو روښانه بیلګه شوه. که تاسو وګورئ چې اوس له طالبانو سره د سولې په خبرو کې پرمختګ شته، دا له حکومت سره د حزب اسلامی د هوکړه لیک مستقیمه عملی نتیجه ده. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر مفتش ځانګړي ادارې یا سیګار په تازه راپور کې ویلي د حزب اسلامي سره د حکومت د سولې هوکړه لیک د سولې په نور بهیر څه اغېز نه دی کړی. د سیګار په هغه راپور کې چې د جمعې په ورځ خپور شوی راغلی دی چې د حزب اسلامي له راتګ وروسته د ولسمشر غني په شمول ځینې افغان چارواکو تمه ښودلې وه چې د دغه بهیر بریا به په افغانستان کې د نورو وسلوالو ډلو سره هم د خبرو زمینه برابره کړي. افغان حکومت د 1395 کال د میزان په میاشت کې ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي سره د سولې هوکړه لیک لاسلیک کړ. بلخوا د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي د حزب اسلامي راتګ او د سولې له بهیر سره د دغه ګوند یو ځای کېدو د خلکو هغه تمې نه دي پوره کړي چې لرلې.
ازادي راډیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
ټاکل شوی ده چې نن امریکایي سناتور جان مکین خاورو ته وسپارل شي. د مکین مړی د شنبه په ورځ په واشنگټن کې د کانګرس په کاپیټال ودانۍ کې ایښودل شوی و او هملته د مراسمو لپاره کلیسا ته انتقال شو. د امریکا پخوانی ولسمشرانو جارج دبلیو بوش او باراک اوباما هم په دغه مراسمو کې ګډون وکړ. د دې موضوع نور جزئیات ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
ټاکل شوی د سناتور جان مکین د امریکا په مریلند ایالت کې د بحری اکاډمۍ د خصوصي مراسمو پر مهال خپل ملګری او پخوانی ټولګیوال چک لارسن د قبر څنګ ته خاورو ته وسپارل سي. د شنبه په ورځ د مکین مړی په واشنگټن کې په کاپیټال ودانۍ کې کښېښودل سو. په دغو مراسمو کې د امریکا پخوانی ولسمشرانو چې یو وخت د مکین سخت مخالفان وو، جارج دبلیو بوش او باراک اوباما هم ګډون کړی وو. د دوی ترڅنګ شاوخوا ټولو امریکایي لوړ پوړو سیاسي مشرانو په دغو مراسمو کې ګډون کړی و. خو د امریکا اوسنی ولسمشر ډونلډ ترامپ هلته نه و، ځکه د مکین کورنۍ د دغو مراسمو ته نه و بللی. د ترامپ لور ایوانکا، د لور د ژوند ملګری یې جیرد کوشنر، د دفتر رئیس جان کیلی او ملي امنیت سلاکار جان بولټن په کلیسا کې په مراسمو کې حضور درلود. باراک اوباما د مکین په اړه په وینا کې ویل، جان مکین پر رښتونی استدلال او د نورو لیدلوري اورېدو باندې باور درلود. دی پوهېده چې که موږ د سیاسي او ګوندي ګټې لپاره حقیقت تغیر کړو، زموږ ډیموکراسي به کار ونه کړي. د مکین لور میګن مکین په مراسمو کې د خبرو پر مهال خپل پلار یو عظیم شخص وباله. دی ویل، د په آرامه خو درنه لهجه وویل، میګن بیرته پر آس پراسه. زه پر آس پراسوم، زه کوچنی وم خو خوابدې سوم، خو اوس چې لویه ښځه یم او هغه وختونه راپیادوم، زه د مخ بڼه راپیادوم چې زه پر آس پراسوم او بیرته مې آس وځغلاوه. زه د ده په سترګو کې ویاړ او مینه وینم. نظامی پرسونل د مکین تابوت د خپلوانو او ملګرو مخې ته تیر کړ او کلیسا ته یې ننه ایست. امریکایي سناتور او د ویتنام د جګړې پخوانی زندانی جان مکین د اگست په 15مه نیټه تر خپلې 21مې کلیزې څلور ورځې مخکې د مغزو د سرطان له کبله مړ شو.
دا هم د دې خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی او ځل بیا. تاکل شوی ده چې د ناټو په مشرۍ د قاطع ملاتړ ماموریت نوی قومندان نن رسمن ماموریت په لاس کې واخلي. د پروان ولایت ځایي چارواکي وایي چې په باګرام ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې څلور وسلوال طالبان وژل شوي دي. امریکا پاکستان ته د 300 میلیون ډالر مرستې د لغوه کولو په اړه خپله پریکړه اعلان کړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د پاکستان له سفارت سره تماسونه دوام لري چې په جلال آباد ښار کې د پاکستان په کنسولګری کې افغانانو ته د پاکستان د ویزو ورکولو کارونه بیرته پیل شي. او ټاکل شوی ده چې امریکایي سناتور جان مکین نن یکشنبه په خپل مورنی ایالت مریلند کې خاورو ته وسپارل شي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ.
دا ژوند رنگونه. لمړی مو نوم راته وای او څه کار کوي؟
نوم عمران دی او څه کال کابل ته پنځه ته کامیاب شوم.
څه کال کانکور کې کامیاب شوې؟
بله.
څو نمرې دې وړې وې؟
300
بیخی ډېرې نمرې دي، مبارک دې شه. خدا راته وایي چې دغه نمرې دې څنګه یوړې؟
ژوندی اوسې، امادګي مې شروع کړه. درس مو ویل، کوم درس به چې نن موږ ته راکولو، بیا بیا په دغسې موقعات کې دم درس راتلو. یو چې کومه ورځ درس ویل تکرار مې بیکو، بیا مچ کومه ورځ مې بیا درس راتلو. د مثلا د فزیکا بیا مې بیا تکرار راو. او استادانو هڅې وې
ډېر زده کوونکي شته چې هغوی د خپلو خوښو پوهنځیو ته کامیاب نه شول یا په ډېرو کمو نمرو کامیاب شول. مشکل چېرته و چې دوی ونه شوای کولای لوړو پوهنځیو ته د خپلو خوښو پوهنځیو ته کامیاب شي؟
یو غټ مشکل زمونږ ځوانانو کې مجازي نړۍ ده، فیسبوک ډېر زیاتو سره مصروف دي. موږ دا کار نه کولو، تفریح ده، د ځای ګشتو گزار دی چې زمونږ ځوانانو سره مصروف دي. موږ دا کار نه کولو، دغه یو کالم ورته وقف کړو او دا نتیجه مو ترلاسه کړه. خو یو څنځای چې زمونږ منطقي والا زمونږ درې کسانو خبر و، زما ورور مې او یو مې د ماما زوی و، دې خبر و چې دوی دغسې درسونه وایي او خلکو سره نه کښېني. مېلمانه هم خفه رانه خفه شول چې دوی مونږ سره نه کښېني. نتایج نه مخکې زه تله وم، راته ویل تاسو ډېر غټ انتخابونه کړي دي، اسنه کامې غږ بستونه خرڅ شوي دي. خو بیا مونږ ته هیله وه او تر زه چې د کانکور په صحنې ته هم ناست وم، زما سره مې د خپل قوم غم و. که زه مونږ کامیاب نه شو نو هغوی هېڅ درس نه وایي، که مونږ کامیاب شو په هغوی کې به انقلاب رامنځته کېږي. کېدای شي سر والا یو سړی په کې راپورته شي، امادګي ووایي او خخ پوهنځیو ته کامیاب شي.
نو دغه بې باکي وي که نه چې یو څوک 12 کاله درس ووایي، بیا په آخر کې دغه تیاری ورته نه نیسي چې د 12 کاله زده کړو هغه ثمره یې سمه ثابته شي. ستا وړاندیز به هغو ځوانانو ته څه وي چې هغوی نه دي کامیاب شوي؟
اوس هم هغوی دپاره وخته دی، یو چانس خو یې تللی. د دویم چانس لپاره د ماتګي ونسي او پروسه شفافه شوه ان شاء الله راتلون کال د هم شفاف وي. سر نه دې شروع کی استاد ماتګي استاد خو پیږي چې وي او چې دوی لپاره ضروری ده د استاد رهنما مطابق تلاړ شي نو هغه کولای شي کانکور کې یو خنه تجربه ترلاسه کړي.
مننه خوشاله وسې په دې ل چې خپل درسونو کې هم داسې کامیاب وسې کور دی ودان
ان شاء الله. مننه
قدر منو اوردونکو مننه چې تر دې دمه مو ازادي رادیو اوریدلې ده. د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر او بجو په منځنۍ صفه 12.5 FM/15 صفه دوام کوي. د اتو بجو په خبرونه کې په خبری مطالبو سرپیره 2:19 پروګرامونه هم لرو. خو اوس بل خبری مجله اوري چې جاوید نعیمی وړاندې کوي.